په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وري حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه. په دې هیله چې یوه ګلالۍ ورځ مو پیل کړې وي، د ازادي راډیو دا خپرونه پیلوو چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یې هم یوه برخه جوړوي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي، او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته یې په افغانستان کې 65,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسئله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی، د چهارشنبې پر ورځ په تلابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تلابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل سوی دی. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو طلاق لغوه کړی اوس پټې اوسي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له یوې کمپنۍ څخه وغوښتل چې د لوګر د مسایناک پر پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له یو متخصص سره مرکه هم خپروو.
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملي کوي.
کابل کې آنلاین پلورونکي وایي کاروبار یې تر پخوا خراب شوی دی. د مسکو یوې محکمې یو امریکایي خبریال په حبس محکوم کړ. دا اساسي او بشري حقوقو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه تر شرغلست ورزود راپورونو برخه ته. یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و، خو اوس په دې خاطر پټې دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنګټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنګټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې
د مربی په مستعار نوم یوه ښځه چې تاوتریخوالی ورسره شوی او پخوانی میړه یې غاښونه ورمات کړي وو، وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مربی میړه ادعا وکړه چې دی مجبوره کړی شوی و چې مربی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروي ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 15 لوڼو او دوو زامنو سره سلګونه کیلومتره لرې د خپلوانو کور ته وتښتېده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر اوروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تېر حکومیاش کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلي طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شرعي ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ورخراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لوڼې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لوڼې نورو کسانو ته پناه مکړې، سنا او اولادونه یې وتښتېدل ځکه چې لوڼې یې ویلي و چې ځانونه وژني. دې له تېښتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي ډاریږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له ام جی ای ام کمپنی څخه وغوښتل چې د لوګر د مساینک پر پروژې کار پیل کړي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهاب الدین دلاور د غوښتنه د چینایي کمپنی لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت لویان او د دې برخې له نظر خاوند عبدالقادر مطفی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې نوی شرکت ولی له دې سره سره چې د افغانستان له جمهوری حکومت سره قرارداد لاسلیک کړي وو د میس عینک پر پروژې کار ونه کړ.
په هغه وخت کې دوه موانع چې عمدتاً د قرارداد په مخ کې موجود وي، یو د تاریخي اثارو راوتلو چې هغه باید مونږ خوندي ځای ته انتقال کړی وای، د نړیوالو کنونسیونونو خصوصا د یونیسکو د تعهداتو په اساس باندې وغه شرایط دا و چې مونږ باید یا هغه ساتلی وای یا هم هغه خوندي ځای ته انتقال کړی وای، چون استخراج یو ډېره تخریبي پروسه ده. نو په دې اساس باندې بیا په هغې کې یو غټ مشکل دا و چې هغه تاریخي آثارو ته مشکل جوړېدو. دومه مسله حقوقي وه چې په شرایط قراردادو کې چینی شرکت غوښتل تغیرات راولي چې هغه د مالیاتو برخه وه او هغه د هغه شرایطو برخه وه چې دوی غوښتل په قرارداد کې منلي وو، په هغې کې تعدیلات راولي چون دوی غوښتل په هغه وخت کې چې قراردادو کې د انرژۍ د مرکز سره د ریل ګاډي پټلۍ او نور بنیاد رغونه کې دوی شرایط منلي وو، هغه شرایطو کې دوی غوښتل چې تغیرات راولي چې دوی ویل چې دا موږ ته اقتصادي نه تمامي.
مجلس صاحب د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر د چین د ام جی ا ام شرکت له مرستيال څخه غوښتي چې ژر تر ژره د مس عینک پروژه عملی چاري پیل کړي. څه فکر کوي، آیا اوس داسې شرایط برابر شوي چې چینایي شرکت پر دې پروژه کار پیل کړي؟
غټ مشکل دار چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملی کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملی کوي. نو په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې وړاندې د وخت نه ده، او زه فکر کوم چې چین به په دې برخه کې بیا هم هغه مشکلات تکرار کړي، او دوی به دې برخه کې عملی اقداماتو ته لاس ونه راوړي. چون یو خانه دوی هغه شرایط تم ګوري، دوی دندوري نړۍ سره هم یو غټ تعامل لري تجارتي. نو کچیر ته مثلا د طالبانو سره په دې قرارداد کې دوی مخکزین او بیا دندوري نړۍ د تعاملاتو خلاف واقع کیږي، چې چون دوی نه غواړي چې هغه نور تجارت چې د امریکای متحده ایالاتو سره او نور د هغه متحدینو سره.
تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. آیا له داسې یوه حکومت سره د میلیارډونو ډالرو معامله له ریسک او خطر خالی ده؟ یعنی دا احتمال نشته چې چینایي شرکت ممکن فکر وکړي چې که په افغانستان کې رژیم بدل شي بل رژیم به کولای شي چې موافقه لغوه کړي؟
نړیوال مشروعیت په مادن پستورو قراردادونو کې ډیر غټ رول لري، چون دا د سیاسي اقتصاد مسله ده، او په دې کې نه یوازې موضوع اقتصادي ده بلکې سیاسي هم ده. نو زه فکر کوم یو غټ ریسک چې په دې برخه کې موجود دی هغه د نړۍ له لوري افغانستان په رسمیت نه پیژندل دي، او دا په قرارداد باندې تاثیرات خپل ولري. چین یو غټ مشکل دا لري چې دوی په هغه غټو قراردادونو کې چې عملا د ضعیفو هیوادونو سره مخ کې وړي، دوی د خپل سیاسي قوت نه ګټه اخلي، او هغه ضعیفه هیوادونه چې دي دوی سره په هغه سیاسي پلیټ فارم کې یو ډول نه دي. چین د نړۍ سره اړیکه او د افغانستان د نړۍ سره اړیکه متفاوته ده. نو په دې اساس باندې یو غټ برج دوی لري هغه دا ده چې دوی ډیر مستحکم او یو قوي اړیکه لري له نړۍ سره، او دوی د ټولو قراردادونو او اقتصادي پروژو کې خپل منفعتونه په ډیر اساني سره ترلاسه کولای شي.
پر افغانستان د امریکا او لویدیز بندیزونه دي، آیا د بندیزونو په صورت کې په افغانستان کې پانګونه د چین لپاره ممکنه ده؟
یو ډیره مهمه مسله دا ده چې د اقتصادي قراردادونو خصوصا د مادن په قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې مونږ باید نړیوال تعامل نورماله توګه باندې ولرو. چون په قراردادونو کې چې کله مونږ قراردادونه عملی کوو، د نړیوال استخراجي صنعتي سکتور هغه شرایط باید تطبیق شي چې به په غټه کې نور هیوادونو ته هم د زمينه برابر شي، په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، او یو شفافیت موجوده وي، حسابدهي موجوده وي، له منابعو مؤثره استفاده موجوده وي، او دغه منابع د افغانستان د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کېدو لپاره استفاده شي.
په تیر حکومت کې د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفي وو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژی کې د توکو د بایو لګرانی څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دلته سوداګر هر کال د نورو یولو سمیشت پرتله په روژه کې د شایانو بای لوړوي. خلک وایي چې د ډیرو ساده شایانو درنیولو واس نه لري. نور حل په دې راپور کې.
عبدالکبیر په غزنی شهر کې ترکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولای سي چې د 15 کسيزي کورنۍ گزارای ور باندې وسی، خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل وړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
وړی دغه څه چې درو فکر راځو دی خو چې په هر شي کې درزه کې ډیره ګرانی راغلی ده. درزه کې موږ خلکو غواړو چې مراتب کې دي ګرځاني جوړ کړي خو څه ته ګورو ډیر ګرانی.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټیټ کړي چې د خلکو وس د شان اخستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه میاشت کې د توکو د بیو لګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شانو بیې لوړوي. مرتضی وردګ د غزنی ښار اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. مرتضی وایي دلته ډیری خلک د دوو لاسو خواري بوختي او د ګرانۍ له امله نسي کولی چې خپلې کورنۍ وساتي. د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانې کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې ترڅنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلمترانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسئله، د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تعقیب سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر دیبل کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه آژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوی دی. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یوه شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یوه ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعاوې پکله کردوي او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبریال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وایي چې په ورستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ سوی دی. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په ورستیو 4 ورځو کې 3 د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوې. په ورستیو کې په افغانستان کې په آنلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود سوی وو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړ کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوساله والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګري 50% راخته شوی. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلک بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بولدارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تاگلوست مخ پلا دند للا سوار کرا وست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغد دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلیری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایو او سوداگری وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دول پار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خواغ لجمن سراسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لار وسخه چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغه محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډیر توپیر لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم د کرکټ لنړی د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنز پیل سوی درې اړخیز سیالي د بنگلاديش په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالي په پایلوب کې بنگالي لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختيار ساحل څخه.
د دا درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنگلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 اورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګ وفیولا ترخیل 22 او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلادیش د کم عمره لوبډلې کیندلاسي ورو توپ اچوونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلادیش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 23 او 15 منډې وکړې. په پیلوبه کې د افغان توپ اچوونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي،
ډېر شان یې زده کړه چې داسې گراسي وکټ یا داسې شنې وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړي او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو روان میچو کې به انشاءالله درجه هم شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 244 منډو د یادو سیالیو د غوره توپ وهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپ اچوونکي او محمد هارون خان په 201 منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې خپل کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره 2 لوبې هم تر سره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه تر سره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
د نورستان د یو شمیر لورو پراتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ کې د یو څه د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي. دا هم په ډېره جزئیات
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای په 2023 زیږدیس کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو خالد افغان،
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک هم د ستونزو هم د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو ساعت دوه ساعت مزل کوي او غره ته خیژي، بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي، یو ساعت دوه ساعت لاره غره ته خیژي یا لاندې کلینیک او ولسوالۍ ځای ته راځي، هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
د ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکو هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته وویل، نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګ مټال د ولسوالۍ نه بر صاحي کامدیش بازي سیمه، د وایګل بازي سیمه، د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخي او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمون خلک ډیر لري پرتی سیمونه، یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي، یا نور ولسوالۍ ته ځي، یا نور ولایتونو ته ځي. کرایا مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي به وایي، دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
په 1400 کال کې د نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګولې شوې دي، چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیښ کوي. او ان شاء الله په دې نوي کال کې به د نورستان ولایت په ټولو ولسوالۍ او هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي، د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 1400 پورې وړي او غټي نورې پیغامې هم ولګولې شي، چې د مکالماتي خدماتو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیښ کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پرتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم